السلام عليكم دا مشال ريديو دا وقت في خبر كي دا ما سيجر السلور بجي شوي دي زاني ساجمال بدر سرا بدي روانا خبرونا كم اريدون كو بدي خبرونا كم بتاسو دا قبالي سيني خبر تختم خو دا پاکستان بزن يوتر خو او دا پاکستان پا دا ريپوچنا واري 19 پروگرام دا نمي نرأي غد هم دا خبرونا بدخ دا خو لمره دا دي سات خبرونا وروس من همكارا مليها مرساده دا تاوان بكرم السلام علیکم سټول اول په مکرې د خبرونو سټو کتا د کورمې په پاړه چنار سیمه کې په پرونی او چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تیر ورځې چاودنې د پلټونو امر کړی او قطر د عربي هیوادونو هغه غوښتنې نامناسبه بللی چې د دوها پریکون ختمولو په بدل کې کړی دي تفصیل دا کورمې په پاړه چنار سیمه کې په پرونی او خبرګو بمی چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دا خبره په پاړه چنار کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وکړه د صحت محکمې ریکارډ ښایي چې په پیښو کې ټول 216 کسان په نښه شوي ول د پاړه چنار هسپتال یو روغتیایي چارواکي ډاکټر ذوالفقار علي مشال ریډیو ته وویل
یکی دیار لسدی دا مړه شوی نه هسپتال ریکارډ مطابق کوم هسپتال ته راوړی اون سال اته دا اوسه پوری هسپتال کې دی کوم به نور دی دا بس بیا د شور شوی دی نور دی کوم ته لګ ماینر وی کنه کام زخمن شوی
پاسی مکه د پیخو پاس موبایل سرویس باندې او بازارونه هم تړلې پراته دي ملخو په خار کې د سرکاري ودانو مخې ته د پیخي متاثرینو کورنۍ او نور کسان د بیګار هيسه د احتجاج په توګه ناشتي تیر مخم په یاد سیمه کې لټوري مارکیټ سره نږدې او وړا چاودنه وشو چې کله خلک راغون شول نو یو بل چاودنه وشو چې په لزګونو کسان یو وژل او په سلګونو نور یې شوبل کړل د دې پیخي ځمواري د وسلوالو طالبانو یو نوې ډلې انتقامي وزیرستان او یو بل ډلې لشکري جنگوي العالمي منلې ده د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تیر ورځې چاودنې د پلټونو امر کړی دی د کوټه د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د پلټونو لپاره بنند لاهور نه یو تحقیقاتي ډله کوټه ته ورځي نوموړي وویل چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټونو لپاره یو درې کسیزه ډله هم جوړه کړې ده او په سیمه کې امنیتي ګامونه ټینګ سخت کړي دي تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو مشر دفتر ودانۍ ته نږدې یو ځانمرګي برید کوونکي په یو موټر بمې برید کې ځان الوزولو په دغه چاودنه کې کسان وژل شوي وو د بریج مواری د تحریک طالبان پاکستان سره اړه لرونکي وسلوالې ډلې جماعت الاحرار او بیا یو بلې وسلوالې ډلې اسلامي دولت وسلوالو په غاړه اخیستې ده د پیښور د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې په محمد زو سیمه کې د وسلوالو یو پټنځای باندې برید کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي او ګڼ شمېر وسله او نور سامان یې برامد کړي د پولیسو مشر طاهر خان رسنو ته په خبرو کې وویل بیٹری کنیکٹر او د ټایم بم جوړولو مواد هم ترلاسه شوي دي د دې نه علاوه موږ ته یو شمېر داسې موبایل ټلیفونونه ملاو شوي دي چې پکې داسې تصویرونه چې ترې د هدف پته لګي د پولیسو په خبره یو وسلوال تښتېدلی هم دی چې پولیس یې دا مهال لټوي د کراچۍ په سایټ سیمه کې تر مخام د حبیب سلور لارې سره نږدې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې دي چې پکې سلور اهلکار وژل شوي دي د کراچۍ پولیسو ویلي چې په دغه پولیسو د برید د سیمنس او حبیب سلور لارو ترمنځ نامعلومه موټر سایکل سپرو کړې دي د پولیسو په وینا په وژل شو کې یو سب انسپکټر او درې سپایان شامل دي د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې خبرونه د مشال ریډیو ناوړه د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې د جدید ټکنالوژۍ د سارنې ډرون الوتکو پلان شوي خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي د جون په 26 امریکا ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر مخکې دغه چارواکي خبریالانو ته وویل د وسلو خرڅلاو سره امریکا د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ کړکېچن تعلقات او بیا د کشمیر په متنازع سیمه کې د تشدد پېښې هم په پام کې نیسي د چارواکي په خبره داسې حالات نه غواړي چې ورسره تعلقات نور خراب شي او زیاته کړه چې هند او پاکستان دواړه باید نیک په نیغه مذاکرات وکړي او تعلقات عادي کړي دغه چارواکي د نوم نه خودو په شرط خبریالانو ته دا خبرې وکړي د جون په 23 قطر د سلورو عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسبه بللې چې پکې د الجزیره خبری شبکې د بندولو له ایران سره د اړیکو پرې کولو او د ترکی هوایي اډې د بندولو ویل شوي دي دا غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د قطر پریکون ختمولو په بدل کې شوي دي دا غوښتنې سعودي عرب مصر بحرین او متحده عرب اماراتو دوحه ته وړاندې کړي د 14 کاتو کې د مهلت په توګه ورکړی دی. دغه ریاستونو په دې تور لا قطر سره سفارتي اړیکې پرې کړې چې ګواکې دوها د ترهګرو ملاتړ کوي. قطر له دغو تورونو انکار کوي. د قطر رابطه دفتر مشر شیخ سیف السانی ویلي د غوښتنو دغه فهرست دغه خبرې تصدیق کوي چې قطر یې ور لمخه کوي، دا چې دغه غیر قانوني ګام د ترهګرۍ له مخنیوي سره هیڅ تړاو نه لري. فرانس ټلویزیون ویلي چې تېره اونۍ د عراق په موصل ښار کې په ماین چاودنه کې ژوبل شوې خبریاله ویرونیک رابرټ په هسپتال کې ساور کړې ده. په هغه چاودنه کې د هغې دوه همکاران وژل شوي ول. د فرانس سرکاري ټي وي په یو بیان کې ویلي دي چې رابرټ له بغداده فرانس ته علاج لپاره رسول شوی و، خو هغه د زخمونو له امله مړه شوې ده. د فرانس او عراق چارواکو ویلي چې د جون په 19 په چاودنه کې د فرانس ټي وي خبریاله ویرونیک ژوبل شوې وه، خو د هغې دوه ملګري سټیفن ویلنوغ او کورد نژاده عراقي بختیار حداد وژل شوی ول. عراقي رسنو خبر ورکړی چې حداد د ژباړونکي په توګه د فرانسوي ټیم لپاره کار کولو په وخت وژل شو. د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یره خودلی چې خای تر یو سلویخ زیات کسان په یو کلی کې د ځمکې خوایدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي. د موزیان سیمې سرکاري خبری دفتر ویل چې په سین مونومي کلی کې خواوشه سلویخ کورونه ها وخت د خاورې لاندې راغلل، کله چې د غره یوه برخه راپرېوته او د سین 2 کیلومتره حصه یې بنده کړه. خواوشه سلور سوه کارکوونکي د ژغورنې په کار بوختي، خو د سرکاري خبری ادارې خبر ورکړ چې د ورځې تر نیمایي یوازې یوه ښځه خاوند او د هغې د دوه میاشتو ماشوم بچ شوي دي. د چین په والو غریزو سیمو کې د ځمکې خوایدنې پیښې وخت په وخت مخې ته راځي. د روان کال په جنوري میاشت کې په هوبې نومي صوبه کې د ځمکې خوایدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړ شوي. دا و تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مليحه مرزاده نوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي.
په روانه خبرونه کې ووره چې په کورما کې پروند شوې چاودنې د مړو شمېر 500 ته رسیدلې ده.
او د ویلې روغلو څنګه روغلو ویلې چې په جون ګوره سخت تلاشه کوي چې ما خو نه خدي پرګلې مخله دو کوم دروازه دا و مڅ کوي چې ته به
د امریکا د کانګرس دوه غړو له پاکستانه د غیر ناتو اتحاد حیثیت ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه به د کارپوهانو نظر واوري. اول تا پرون په پیښور کې د هوایي ډزو پر ضد د پوهاوي لپاره یو مظاهره شوې.
هوایي فیرنګ چې دی کنه دا د دنیا لپاره او د خلکو لپاره نقصان دی. هغه خوشحالي خلکو ته غم کا.
او اونیس پروګرام د نیمې نړۍ غږ کې د خوځو لپاره کارکوونکي تنظیم د خویندو کور حال درکو. دا نور رپورٹنا هم لرو لمشال ریڈیو سره اوسه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته پکړم کې پرند شوی چاودنې د مړو شمېر 500 ته رسیدلې او پکې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. بیګا ناوخته پورې د پړچنار خلکو د حکومتي ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ چې د قومي سملې د غړي ساجد حسین توري په وینا د امنیتي ځواکونو په ډزو کې سلور کسان وژل شوي دي، خو حکومت دا خبره نه مني. ځینې مړي خاورو ته سپارل شوي دي او ځینې به نن خبر ته سپارل کېده. تفصیل د تاریخ کارګزی په دې رپورت کې اورو.
د کورمې په بالا چینار کې بامی چودنه او د امنیتی سرتیرو د ډزو له امله د مړو شمېر 500 ته ورسېده. دغه خبره په بالا چینار کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شت مشال لډیو ته وکړه. هغه ویل په سپټالونو کې د علاج پر مهال د لس کسانو سال ورکولو سره دغه شمېره زیاته شوې ده. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په دې پیښو کې ټول 216 کسان په نخښه ویل چې په دې کې د 216 کسانو روغتیايي حالت ښه نه وو او هغوی د نور علاج لپاره پیښور ته په هلیکاپټر کې منتقل کړي دي. د بالا چینار هسپتال روغتیایی چارواکی ډاکټر ذوالفقار علی مشال لډیو ته وایي ډیر کسان د ابتدایي علاج پس له هسپتاله فارغ کړل او اوس په دې وخت یو سل اته زخمیان داسې دي چې هغوی علاج هلته لا هم روان دی.
ټول څه کوم دي کنه ټول متاثر شوي 200 هسپتال دي کې 14 دي دا مړه شوي دي. هسپتال ریکارډ متفق کوم هسپتال ته راوړي یو سل اته دا اوسه پورې هسپتال کې دي. کوم به نور دي دا بس بیا ډسچارج شوي دي نور دي کوم ته لګ مایلر وي کنه کم زخمیان شوي.
معلوماتو تر مخه په پړچنار ښار کې د بامی چودنو او ډزو پس حالات کړکېچن دي او د موبایل سرویس هم بند دی. په ښار کې تر چودنې وروسته مارکیټونه او بازارونه په مکمله توګه بند پراته دي. هلته په مختلفو امام باړو کې غسل ورکولو په ډېر مړي خپل خپلوانو ترلاسه کړل او هغوی خاورو ته هم وسپارل، خو ځینې مړي داسې دي چې شناخت یې لا هم نه دی شوی او په مرکزي امام باړه کې پراته دي. له دې سره د ښار په پی ایچ او کې د سرکاري ودانو مخې ته د پیښې متاثرین او ځایي خلک لابېګا شپې د احتجاج په توګه ناست دي. د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینیه یو مشر صوبېدار محمد نذیر وایي دا احتجاج پر جلوس د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو او بار بار ترهګریز بریدونو پولیټیکل انتظامی تر مخه د ملیشی ځواکونو نیخ پرې غنا، بلکې بلوشو خلکو د شړلو لپاره هوایی ډزې کړي دي. په پړچنار کې انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض وایي هلته حالات په معمول روستو کې ورته کامیابی شوی ده او زیاتوي چې پولیټیکل انتظامیه له سیمې مشرانو سره په تماس کې ده او ډېر ژر به حالات په مکمله توګه ښه شي.
کم انجمن مشران دي، کم نور مشران دي، هغه هم پکې انوالو کړي دي. لکه فی الحال
بلخوا په ساده ښار کې د سیمې امن ټینګ ساتلو لپاره د شپږ قومونو مشرانو یوه جرګه شوې ده. دغه جرګې د پړچنار پیښه په سختو ټکو وغندله او دا یې د سیمې امن خرابولو یو سازش وبللو. په جرګه کې شامل ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي څوک چې کرکه خوروي او ترهګري کوي د هغوی خلاف یو، ځکه چې د بېګنا خلکو وژنه زموږ مذهب اجازت نه ورکوي.
روچت کی او یو ضلع بیا شیا سنی جنگور جور کی او خلق ذہنوں کی دا کی نہیں سیر دا درد شیا پہ علاقے کی راہ دماچی کی گئی او دا اہل سنت والا کی دا اس قسم
په پاړه چنار کې د جمعې په مازیګر لاتوري مارکیټ سره نږدې د سړک پر غاړه دوه بامی چودنې شوې وې چې پکې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دغې پېښې ذمهواري تحریک طالبان، پاکستان، انتقام وزیرستان او لشکر جنگ وی العالمی وسله والو ډلو په خپل سر اخیستې ده. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره کورمه قبایلی سیمه د 1300 کالونو راهیسې د وسلوالو ډلو په نخه ده او په پاړه چنار کې د نامنې په تازه پیښه کې 500 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. پوښتنه دا ده چې حکومت تر اوسه ولې په کورمه کې د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی دی. د شاهین بنیري په رپورټ کې حال اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ادا کوي چې د پوځي عملیاتو نو وروسته یې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړي دي او د ترهګرو ملای ماته کړې ده. په پاړه چنار کې د ترهګرۍ په تازه پیښه کې 500 کسان وژل شوي او له یو نیم سل ډیر نور زخمیان شوي دي. پوښتنه دا ده چې حکومت تر اوسه ولې په کورمه کې د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه په پاړه چنار کې د انجمن حسینیه مشر حاجی فقیر حسن وایي
او دا ویلی روغلو څنګه روغلو ویلی رسی فوجان دورا سخت تلاشه کوي چې ما خو نه خد پرګلی ما د خد ګورو نه کوزې کړلې نو دا کوم ډر وز دا ومه څه کوي چې ته بچي تو څه داس ور وکړلو څه دا ویلی کی دلته دورا زه بیا موافق ورو څه مشیایو کنه ما هغه تاوی لارمی چیف تا
نوموړي نور ویل چې د ترهګرو بریدونو له کبله په سیمه کې د ژوند د بنیادي اسانتیاو ډانچه هم له منځه تللې ده او خلک د هر لور نه یرغمل شوي دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره نیابتي جګړو له وده ورکوي او بیا ورسره فرقوارانه عنصر هم یو ځای شي چې په نتیجه کې ترهګر بریدونه کیږي. نوموړی وایي
افغانستان سره شروع شوې ده او هلته چې کوم ګروپونه ناست دي افغانستان کې هغه دلته هغه کوي او دلته چې کوم ناست دي هغوی په افغانستان کې دا حکومت سره دی ځنه ټول پلاننګ کېږي او دا کاروبار دی ځنه کېږي. دواړه ملکونه یو پراکسی وار کې دي. د هغه کې فرقوارانه تعصب ډېر زیات دی داسې ګروپونو کې دا د هغه په څنډه ګروپونو چې کوم دي نو دا بیا یو اضافي اوی دته د فائدہ وګوري چې په کورمه کې د اوکراین هغه کې پاکستان کې چې کوم دغه اثرات دي هغه لغونده زیات سي او ستراتیژیک شي.
د کورمینا د قامی سملې غړې ساجد حسین توري کورم کې د امنیت مسلې ته په منځني ختیځ کې د روانې بېقرارۍ په تناظر کې ګوري او وایي چې اوس د دغه سیمې په امنیت خرابولو کې د اسلامي دولت یا داعش غوندې نړیوالې ترهګرې ډلې هم لاس لري. هغه زیاتوي
مونږ ته افغانستان هم تم دم کې ملويږي مونږ ته شام نن ټلیفون نه راځي او مدد تیم کم نمبرونه راغلي دي باقاعده مې انټلیجنس والا کم خېدي دي د نمبرونه ډایرکټ مونږ ته مدد د مو هغه دم کې راځي ته دی لاسوره زما کې دي د ماکینه لاسوره زما کې مدد په خپل احمد نه دی شول دم کې راځلا ځان تیار کړل ځان تیار کړ خودکش دی راغلو.
دا وړومبی ځل نه دی چې د کورمې خلک د دومره لوی ځاني او مالی تاوان سره مخ شوي دي. د خراب امنیت له کبله د سیمې ډېرو خلکو خوندي سیمو ته کډې کړې دي او ډېر بیا د خپلو کورونو پورې محدود شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت تیر ورځ په کوټه کې د صوبې د پولیسو د دفتر مخې ته په یو موټر کې د چاودنې د پلټنو امر ورکړی دی. په چاودنه کې د وو پولیسوالو په ګډون 14 کسان وژل شوي او شل نور زخمیان شوي. د چاودنې سیمواري جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې وه. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
په کوټه کې تیر ورځ د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر مخ ته د سوي ځان مرکی برید د پلټنې لپاره بنند پنجاب ایالت د لاهور څخه یو فرانزیک ټیم یا ډله و کوټه ته ورسیږي. کوم چې په چاودنه کې د کارول سوي موټر او په هغه کې د چاودیدونکو موادو جاج اخلي. د خبره د کوټه د پولیسو مرستیان مشر او د روزاک چیما تیر ماښام وو مشر دې جوته کړی ده. د نوموړي په وینا چې بلې خوا ته صوبایي حکومت هم د پیش د پلټنې لپاره یو درې کسیزه ټیم جوړ کړی دی. په دې تحقیقاتي ټیم کې به د کوټي د سی آی ډي د پولیسو مشر د سی آی د پولیسو مشر او د پلټنې د ادارې مشر شامل وي. دغه تحقیقاتي ټیم به د نن څخه خپل کار پیل کړي. بلې خوا ته په دې چاودنه کې چې کوم موټر کارول شوی دی هغه د جمیل احمد نامی کس په نوم رجسټر دی څوک چې د کراچي اوسېدونکی دی. د چارواکو په وینا چې د جمیل احمد څخه هم پښتنې پیل شوی دی. د کوټي د پولیسو مرستیال مشر زیاته کړه چې د پیښو وروسته په کوټ ښار کې د مشکوک کسانو په ضد امليات پیل شوی دی خو تردم غړي پورې څوک نه دی نیولې. او درزاک چې ما دا هم ویل چې د اختر لپاره د خریداري پر مهال د خلکو د حفاظت په خاطر د کوټ په بازارونو او مارکیټونو کې د امنیت ټینګول لپاره نور پولیس او سردي عسكر ځای پر ځای کړل شوی دی. بلبلو ته د بلوچستان والی محمد خان سگزي او د صوبې اعلی وزیر نواب سنا الله زيري د پرونی ورځې د چاودنې په کلکه سرغندنه کړې او دا عمل د ولس په ضد ترګري ګڼلې ده. دغه جکپړو چارواکو زیاته کړې ده چې د دې پیښو وروسته به حکومت په صوبه کې د وسلوالو ډلو په ضد نور سخت ګامونه پورته کړي. دلته خبره د ادمون ورده چې تیر ورځ په کوټه کې موټر هغه مهال پولیسو ودراوي کله چې دا موټر د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر د ودانۍ په لور روانو. خو د پولیسو د درولو وروسته هغه موټر د یوې زوروري په میچاودنې له امله وچاودل شو او په دغه چاودنه کې تردم غړي پوری د وژل سو کسانو شمیره و درلس تر رسیدلې ده. په وژل سو کې و پولیس والا هم شامل دي. په دغه پیښه کې نږدې شل کسان ټپي شوي او په هغه کې څلور لا اوس هم د کوټ په روغتون کې بستر دي. وروسته دغه پیښه پړه د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکو وسلوالې ډلې جمعت الارال په غاړه اخیستې و. د جمعت دویان په وینا چې دا یو ځانمرګي برید و کوم چې د بلوچستان د پولیسو د دفتر و مخ ته اوسو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د امریکا د کانګرس دوه غړو له پاکستان د غیر ناتو اتحادي حیثیت ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې یو بل کانګرس کې جمع کړل شوی دی. پاکستان په تا په 2004 کال کې د غیر ناتو اتحادي حیثیت ورکړل شوی و چې پکې پوځي او اقتصادي امداد ورکول کېده. کارپوهان وایي چې د غیر ناتو اتحادي حیثیت ډېر زیات اهمیت لري او که چېرته د پاکستان دا حیثیت ختمیږي نو د دې ډېر منفي اثرات به وي. د غیر ناتو اتحادي حیثیت څومره اهمیت لري او پاکستان لپاره څومره مهمه دی د ګلیاس په رپورټ کې حال اورو.
د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړی ټیډ اپوی او د ډیموکرات ګوند غړی ریک نولان یو بل وړاندې کړی دی او ویلي دي پاکستان د ترهګریز جنگ کې دوه مخیزه پالیسي خپل کړې ده. کانګرس غړی ټیډ اپوی په خپل ویبپاڼه د هغه بل تفصيلات خپاره کړې دي او ویلي دي پاکستان د بینډیک ارنلد فوزي جنرال په شان د امریکا ملګری دی. ارنلد په 13مه پیړۍ کې د امریکا فوزي جنرال وو خو برتانیې فوج ته تښتېدلې وو. نوموړي ویلي چې پاکستان اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او طالبانو ملاتړ یې کولو. پاکستان د سخت دریځي او ترهګرو ختمولو لپاره موثره ګامونه نه دي پورته کړي او نه یې د ترهګرۍ ضد مفکوري ختمولو لپاره کار کړی خو پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د کانګرس غړو دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ ضد فوزي عملیات پیل کړي ول او په دې کې د بریا دعوه هم کړې وه. په دې جنگ کې پاکستان ته فوزي کومک د ناټو ائتلاف او امریکا لخوا ورکول کیږي. پاکستان ته په 2004 کال کې د امریکا ولسمشر جارج ډبلیو بش د غیر ناټو اتحادي حیثیت ورکړی وو چې د القاعده او طالبانو پر ضد هغه هیواد سره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د شخړو مطالعاتو څېړونکي ډاکټر شهریار خان وایي چې غیر ناټو اتحادي حیثیت ډېر زیات مهم دی. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
دا دی او داسې عسکري اتحاد وسره کومه چې په دنیا کې ډېر زورور دی او منل شوی دی چې په نړۍ کې د پاکستان ډېر اهمیت دی. د دې نه علاوه په پاکستان باندې داسې قسمه تورونه هم بیا نشي راتلی چې یاره په دوی ملک باندې تاسو ترهګرې د سرپرستې یا د هغې د مرستې الزام ولګوئ د هغې نه هم پاکستان بری شي او پاکستان یو د امریکې سره یو متحد یا یو اتحاد کې دو ملک ولیدلی شي.
څېړونکي شهریار خان ویل کچري له پاکستانه دا حیثیت اخیستل کیږي نو هیواد به ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي. خو پخوانی سفیر رستم شاه مومندي خبرې سره اختلاف لري چې پاکستان به ستونزې ولري خو دا خبره مني چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان فشار زیات کړی دی. نوموړي د دې دوه وجوهاتو ښودل.
یو دا چې هند او د امریکې منځ کې اړیکې ورځ تر بلې ګرمېږي او بل خبره دا ده چې د اشرف غني حکومت چې کوم دی هغه په امریکې باندې ډېر زیات فشار اچولی دی چې پاکستان باندې مکونه بند کړي ځکه چې د پاکستان نه خلک راځي او دلته برید نه کوي.
پخواني سفیر رستم شاه مومند ویل چې په سیمه کې د امریکا ګټې دي او امداد بندولو خبره ممکنه نه ده. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان په تاریخي تناظر کې وایي چې پاکستان له امریکا سره په سیټو سینټو کې ملګری شو. د شوروي اتحاد پر ضد جنگ کې یې سره مرسته کړې وه او د افغان طالبانو خلاف یې خپلې اډې امریکا ته ورکړې وي. د ویل په موجوده حالاتو کې کېدی شي پاکستان خپل ځان لپاره نور ملګري پیدا کړي.
هغه به اوس د امریکې سره نه بلکې لږ بدل بوي او د کشان اقتصاد باندې به هم فرق کړی وي. د کشان ټکنالوژي د فوجي ټکنالوژي باندې هم فرق کړی وي. او داسې اور الاینمنت هم خبره ښکاري یا چې پاکستان به د امریکې تاسو رسول په دې ځان نه بدل ملګري کړه چین دی که روس دی هغه لټوي.
کارپوهان وایي چې د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سره به ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شي. په دې کې امریکا لپاره به اسانه شي که چېرې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد ګرځوي نو هغه به کولی شي عسکري امداد به بند شي او په سیاسي توګه به پاکستان یوازې کړل شي.
د قومي اسمبلی د سفران قائمه کمیټې حکومت ته ویلي چې فاټای اصلاحاتو لړ کې چې کوم د اف سی آر پر ځای ریواج ایکټ راوړی باید چې پای دغه لیکلې بڼه کمیټې ته وړاندې کړي چې اخر په دې کې څه دي. تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر نا وخت د چیرمین مولانا جمال الدین په مشرۍ کې د سفران لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه. غونډه کې د سفران وزارت سیکرټری ته وویل شو چې حکومت د اف سی آر پر ځای ریواج ایکټ کال 2018 نافذول غواړي خو تر دې دمه هیڅ چاته دا معلومه نه ده چې ریواج ایکټ څه شی دی. په دې موقعه قائمه کمیټې په ریواج ایکټ کې ځینې تجویزونه ورکړل او وی ویل چې حکومت د یادې کمیټې په بل غونډه کې ریواج ایکټ په لیکلې بڼه کې وړاندې کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قائمه کمیټې چیرمن مولانا جمال الدین وی
انسانی حقوق سره متصادم نه دی. دا رواج د اسلام سره متصادم نه دی. د پاکستان د آئین سره متصادم نه دی. چې کوم شاینا د درې شیانو سره متصادم وي هغه به لرې کړو. مثلا د موږ دلتونو پیسالی سل کلا هم زنده دایش دا کوشش کاو چې دا څه یو کراو چې دومره غانې ورکه کنه چې دومره زیاتې ټیم نه ورکه زر پیسالی
مشال ریډیو چې په دیړه د ورغزی جنسی نه د کمی اسمبلی غړی ډاکټر غازی کلاب جمال نو پختل نو د هغه وینا وا
ریواج اکټ کې د مو پارلیمنٹیرین حکومت دایلی دی لکه دغه ریفارم کتاب کې الی دی یا بس مو ریواج اکټ راړو پور ته دا یو چې دا ریواج اکټ حکومت دی دا مو ته وغه خیا کنه دا څه شه دی هر علاقے کے ہر ایجنسی کے خپل ریواج دے کمو تا خین ہونا بغیر دو دا امپلیمنٹ کی یعنی وہ لگئی لاگو کی نہ غہ کے خط خطرہ دا غرے صدا چے نوی صدی کی دی پشانتے قانون پکے راوڑی چگا دا ایف سی آر نام سخت ہوئی
مشال ریڈیو چی دا ریواج ایکٹ کال 2010 پا حوالا دا قانونی او قبائلی چارو تزیہ کر وکیل اجاز مومن نو پختل نو حاغا ہوئی
موجودہ چی کما جرگا دا 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 اے پی اے اسسٹن پولیٹیکل ایجنٹ چی دا ورطا قبائل ڈپٹی ہوئی دا دا ڈپٹی بلاس کرا نو دوی ہوئی چی دا جرگا منگ ختم ور گوارو او دا جرگے دا شکل منگ پا اصلی شکل کرا وستل غواړو لکه مثال پتوګه چې ال تکم عدالتي سیستم دی ور کړی دی او هغه کې ال تکم جج بکینی هغه ته قاضي وي او هغه به د اختیار لري خو که په دغه جرګه کې د یو فریق اعتراض راځي نو هغه به ډایرکټ راځي او په های کورټ کې باطل کوي دا های کورټ د چترې د لاندې کړه دغه جرګه را لاله نو په دغه جرګه کې غلط فیصله دا بالکل ختم شو نو دوی دغه وجه سره وایي چې دا جرګه موږ په دغه شکل کې ژوندې ساتو د عدالت د لاندې راولو
یاد دی د مئی په 15 منټه فټه اصلاحات بل قومی اسمبلی تا اڑان دے شوے وو چی پکی پا ریواج ایکٹ بحث کی دل وو پکو مچی دا قبائلی اسی موزنی دا پارلیمان خلو احتجاج وکلو اب یارستو دا قبل دا سفران لپار دا قومی اسمبلی قائم کمیٹی تا ولے گلے شو سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
پرن په خبر کې د هوائي ډسو پرسید په خلکو کې د پوهاوی خورولو لپاره یو مظاهره شوې ده. پولیسو مظاهره کوونکو په خلکو غږ کړی دی چې د اختر د میاشتې د لیدلو په خوشحالۍ کې د ډسو ډډه وکړي. تیره اونۍ د پاکستان کرکټ ټیم له هند چمپیئنز ټرافي ګټلې وه او خلکو په خوشحالۍ کې هوائي ډسې وکړي چې د پولیسو په خبره پکې ګڼ شمېر کسان زخمیان شول. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د هوائی ډزو کولو په ضد د احتجاجي لاریون تیر مازیګر د پېښور په صدر بازار کې د پولیسو او تاجرانو لخوا په ګډه ترسره شو. په دغه مهال د پېښور ایس ایس پی اپریشن سجاد خان مشاد ریډیو ته وویل چې په اولس کې د هوائی ډزو د نه کولو د آگاهۍ خورولو په موخه یې د لاریون ترسره کړو.
انوسنٹ خلق چکن دی زخمیان شی چوک پکی مڑ شی نو لہٰذا د خلاف پولیس بھرپور جو مہم شروع کرے دے پبلک اگئی مہم دا عوام چکم دا سمر پر منگ سر پدے کے او مدد تک ان اور پر دا چکم یو ٹریڈیشن دا جو بنے یا دا چکم یو لانت دا پولیس دا سے نشی ختم ہو لے.
مشال ریڈیو سر پا خبرو اترو کی دا لاریون نورو گڑونوالو دا پاکستان لخوا دا ہن نا دا آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دا کرکٹ دا پائے لوبی دا گٹلو رستو په هوائی ډزو کې د جوبل شوی او وجل شوی کسانو د پیخو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
صفدرباغي نوتی سر تعلق لرم د پیخوار اوسیدنی هم جی د هوائی فائرنگ چوالې سره د چمپینز ټرافی شوی شپږ 500 تنان جوبل شوی زدا مطالبه کوم خپل عوام نه چې خدای را خپل د خوشاله معمولی خوشاله جذباتو لپاره د بل سړی کور مروانه وي دا چې کم چاند رات باندې کم ډزې کیه خدای را دې دا ډزې نه کیه دا یو انساني جانلیوا عمل دی.
پکاردارې چې مونږه د الله په نوم صدقه ورکو او د دې ملک لپاره خیر وغواړو هوائی فائرنگ چې دی کنه دا د دنیا لپاره او د خلکو لپاره نقصان دی دی هغه جی پاغه باندې ته به دا یقین ساتي زه دومره خپه وم پاغه کې غریبانان زخمیان شول هغه خوشحالي خلکو ته غم کا.
د پیښور ایس ایس پی اپریشن سجاد خان وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ د دغه کرکټ میچ وروسته د هوایی ډزو کوونکو ځینې کسانو په ذریعه مقدمې هم درج کړې دي.
ځکه شل پنځه کسان تقریبا پورا پیښور کې زخمیان شوي وو. هغه نه بعد پولیس بھرپور کاروایی کړې ده. ایف آی آر شوي، خلک ارسټ شوي دي او اسلحه ریکور شوي.
په دې لاریون کې په اولس باندې غږ وکړی شو چې د اختر د شپې پر مهال یا د اختر میاشت د لیدلو وروسته دی اولس د هوایی ډزو کولونه ډډه وکړي. یاد دې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د وروستۍ لوبې وروسته په هوایی ډزو کې په پښتونخوا صوبه کې تر 500 زیات کسان جوبل شوي دي او لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي هم دي. او پولیس وایي د دغه پیښو وروسته یې د هوایی ډزو په ضد د لاریونونه پیل کړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دویمه برخه کې د نورو رپورټونو تر څنګ د نیمه نړۍ غږ خبرونه هم لرو. خو په پیښور کې د ماسیګر څلور نیمه بجې شوې دي. د ملي حمیرزاده نه بلند خبرونه وورو.
د اکور مې په پاړه چینار کې په پرونی غبرګو بمی چاودنو کې د وژل شو کسانو شمېر 500 ته رسیدلې. د پیښې پس په سیمه کې ولس په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. د پیښې ذمهواري د وسلوالو طالبانو یوې نوې ډلې انتقامي وزیرستان او لشکرې جنگوي العالمي منلې. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تیرې ورځې چاودنې د پلټنو امر کړی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پلټنو لپاره به نن د لاهور نه یوه تحقیقاتي ډله کوټې ته ورسي. د ابریج ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او اسلامی دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستې ده. د پیښور د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې په محمد زوسیمه کې د وسله والې او پټنځای باندې برید کې دوه مشکوکه وسله وال وژلي دي او ګڼ شمېر وسله او نور سامان یې برامد کړي. د کراچۍ ښار په سایټ سیمه کې تیر ماښام د حبیب سلور لارې سره نږدې نامعلومه وسله والو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکې سلور اهلکار وژل شوي دي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره ولیدل. د دغه ادارې د ویان قادر شاه لخوا ویل شوی دی چې دوی د افغانستان د سولې هڅو په اړه خبرې کړې دي. تمه ده ښاغلی وانګ یی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې د جدید ټکنالوژۍ د سارنې ډرون الوتکو پلان شوی خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي. د جون پر 24مه قطر د سلورو عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسبې بللې چې پکې د الجزیره خبري شبکې د بندولو، له ایران سره د اړیکو پرې کولو او د ترکیې هوایي اډې د بندولو ویل شوي دي. د غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د قطر پرېکون ختمولو په بدل کې شوي دي. او د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یره ښودلې چې ښایي تر یو سل څلوېښت زیات کسان په یو کلي کې د ځمکې ښویېدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي.
لند خبرین هم د ملیحه میرزاده نو اوریدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نو ورج د پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن واضح کړی دا چې تر څو ورته د سرشمیرنې حتمی راپور ترلاسه نشي نو تر هغه د نوې حلقه بندیانو کار نشي شروع کولای. نو امکان دی چې د 2013 ټول ټاکنې د موجوده حلقه بندیانو مطابق وکړي شي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې هر لس کال وروسته سرشمیرنې کولو ته آئینی حیثیت ترلاسه دی. خو د تیرې ایوې اوږدې مودې راهسې په ملک کې سرشمیرنه د ځنډ ښکار وه او موجوده حکومت هم 19 کال وروسته په سرشمیرنه کولو سپریم کورٹ مجبور کړل. ورسپانه لیکي چې تر څو په مقرر کړی شوی وخت سرشمیرنه ونه کړی شي نو تر هغه د ملک د صحیح آبادی اندازه نه معلومیږي چې له وجې د وسایلو ویش کې هم مسلې رامخې ته وي. ورسپانه لیکي چې د الیکشن کمیشن خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده چې تر څو ورته د آبادی صحیح شمیره ترلاسه نشي نو تر هغه دوی د قومي او صوبایي اسمبلی چوکو لپاره حلقه بندیان نشي کولای. ورسپانه لیکي چې سرشمیرنې کولو په شان حکومت په نوې حلقه بندیانو کولو کې هم سنجیده نه دی. نو سپریم کورٹ له پکار دی چې د صورتحال نوټس دی واخلي او شماریاتو محکمې له هم پکار دی چې زیاته نه زیاته عمله دی پکار ولګوي او زر تر زره دی د سرشمیرنې حتمی نتیجه الیکشن کمیشن له ورکړي چې هغوی د 2013 انتخابات د نوې حلقه بندیانو مطابق وکړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت اولس سره یو وار بیا وعده کړي چې په 2013 کې بعد ملک نه د لوډ شیډنګ په مکمله توګه خاتمه وکړي. خو د نیپرا لخوا جاري شوی راپور تر مخه چې په 2013 کې به هم لوډ شیډنګ کیږي او د لوډ شیډنګ غټه وجه د بجلی تر لاسه کولو او ویش نظام کې خرابي او ځینې نور وجوهات دي. ورسپانه لیکي چې د خبره کې هیڅ شک نشته چې حکومت د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي او د روان کال تر اخیره به په قومي ګریډ کې 9000 میګاواټ بجلی شامل کړی شي، خو تر څو چې د بجلی غلا او د ویش نظام صحیح نه کړی شي نو د لوډ شیډنګ دا مسله به همداشان روان وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د بجلی پیداوار سره سره د بجلی د غلا او ویش نظام طرف ته هم خپل توجه راوګرځوي. د سره سره په قومي ګریډ بوج کمولو لپاره دی په نمر چلیدونکي سولر سیستم هم عام کړي، نو دا شان به د ملک نه د لوډ شیډنګ خاتمه ممکنه شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د افغانستان او منځني ختیځ لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پالیسۍ کې بدلون راوستل غواړي. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې په لاهور های کورټ کې د وکیلانو ترمنځ د نښتې پلټنو غوښتنه کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د ګل ایاس ناورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په امریکا کې زیاتره توجه په خصوصي انتخاباتو، په ولسمشرۍ ټاکنو کې د روس له لاسوهنې په اړه د پلټنو او ولسمشر ټرمپ په ټویټر پیغامونو ده، خو په خارجه پالیسۍ کې بدلون ته د چا پام نشته. داسې ښکاري چې امریکا په بهرنیو چارو پالیسیو کې بدلون راولي. ورسپانه لیکي امریکا یوې لسیزې لپاره په منځني ختیځ کې بیا په جنگ کې ښکېل شوه او دا جګړه به د تېرې لسیزې جنگ نه ډېره زیاته غیر مستحکم کوونکې ثابته شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د تګلارې د جوړولو کار د دفاع وزیر جیمز میټس او نورو فوجي مشرانو ته سپارل دي. په دې کې افغانستان ته د 400 امریکایي فوجیان لیګل هم شامل دي، خو په دې کې یو شمیر مشکلات هم موجود دي. فوجي جنرالان خپل سوچ فکر لري. دوی به تاسو ته وایي چې هغه غونډي نیول شي، خو د غونډي نیولو سره د امریکا پراخه ستراتیژي حاصل کیدی شي او کنه. آیا د غونډي په نیولو به معقوله خرچه راشي؟ آیا دا میشن به له نورو نه جلا وي چې د امریکا ګټه پکې وي؟ دا هغه پوښتنې دي چې باید ولسمشر یې ځواب کړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیشن په لاهور کې د وکیلانو ترمنځ د پیخي د بی طرفه پلټونو غوښتنه کړې ده. سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په لاهور های کورټ کې د جون پر 6 نیټه د یوې مقدمې اوریدنې پر مهال وکیلانو په خپل منځ کې جنگ وکړو او یو بل ته سپکې خبرې وکړي. په دې موقع وکیلانو یو بل ته لاسونه هم اچولي وو. په دې پیښه کې زیاتره وکیلان او د بار کونسل غړي ول. د ایشیا لپاره د بشري حقوقو سازمان مشر براد اډم وای چې وکیلان باید عدالت ته بغیر له ویرې لاړ شي او تشدد نه ډډه وکړي. نو موړ ویل چې په پاکستان کې د دغه شان پیښو پلټنې نه کیږي او نه یې مخه نیول کیږي. د ویل پاکستانی چارواکي دي قانون عملداری یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د وال سیر جنرال یو مقاله کې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی د ممکنه تګلارې په باب وړاندیزونه شوي دي. لیکوالان وړاندیز کوي چې باید تګلاره هر اړخیزه وي. د پاکستان په اړه لیکوالان وایي چې باید ولسمشر ټرمپ انتظامی هغه کسان او سامانونه او نوموي اور باندې بندیزونه ولګوي چې طالبانو ملاتړ کوي. د مقالې ځینې نورې برخې د عبدالحی کاکړ ناورو.
په وال سټریټ جرنل کې دا مقاله د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو پخوانی کمانډان ډیوډ پیټریس او د څېړونکو ادارې بروکینګز انسټیټیوټ یو مهم څېړونکی مایکل او هنډون لیکلې ده. لیکوالانو د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د انتظامی د تګلارې مختلف اړخونه څېړلي او وړاندیزونه کړي دي. دواړه وایي باید امریکایي مشران د تګلارې جوړولو پر وخت هغه هدف له پامه ونه غورځوي چې لپاره یې افغانستان ته تللي وو. د دوی په وینا دا د امریکا په ملي ګټه کې ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترګرو مرکز جوړ نشي. لیکوالان پوښتنه راپورته کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې کامیاب کېدلای شي. هم د دې پوښتنې په جواب کې دوی وایي د واشنگتن له لوري د دوامداره او تلپاتې هوډ بغیر کامیابي نشي ترلاسه کېدلای. لیکوالان پر مخ کاږي چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میټس ته افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو د فیصلې واک ورکړي، خو د دوی په خبره دا به هغه وخت ګټور وي چې دوی د افغانستان په اړه هر اړخیزه فکر خپل کړي. دوی وایي چې په کار د کوشش وکړل سي چې د افغان حکومت له لاسه وتلې سیمې بیرته واخیستل سي. کانګرس په دې لړ کې مالی کومک ورسره وکړي او دارنګه باید د ناټو کمانډان جنرال جان نیکولسن هغو اورپکو ته د روغې جوړې لاره برابره کړي چې غواړي د طالبانو له مرکزی کمانډې جلا سي. ډیوډ پیټریس او مایکل او هنلون په خپل مقاله کې د پاکستان ذکر هم کوي. دوی وایي پکار د امریکا په پاکستان فشار زیات کړي. د دوی په وینا په تیرو 15 کلونو کې واشنگټن اسلام آباد ته مالی مرستې نیم په نیمه راکمې کړي او کولای سي نورې هم راکمې کړي. د دوی په خبره ولسمشر ټرمپ او کانګرس کولای سي هغه پاکستانی اشخاص او سازمانونو فهرست جوړ کړي او ورباندې بندیزونه ولګوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورسره دوی دا وړاندیز هم کوي چې د پاکستان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ورسره مالی مرسته زیاته کړي، د کورنیو ترګرو د جګړې لپاره د پاکستان فوج مرسته وکړي او هند خبرو اترو ته وهڅوي چې دا رنګه د پاکستان په افغانستان کې د هند د هلو ځلو اندېښنې ختم سي. خو د دوی په نه د مرستې باید په هغه صورت کې وسي چې کله پاکستان پر طالبانو او حقانی شبکې فشار زیات کړي. د لیکوالانو په نه د هر څه به هغه وخت نتیجه ورکړي چې کله پاکستانی مشران دا ومني چې دغو وسلوالو ډلو ته پر خپل خاوره پناه ورکول ناپوهي او خطرناک کار دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاسټمي موږ په خپل د او چکرې د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه د نیمه نړۍ غږ په فاټا خبر پښتونخوا کې یو شمېر تنظیمونه د خصو لخوا جوړ شوی چې د دوی د سواک منولو او پوهاوی لپاره کار کوي. دا تنظیمونه د خصو پر ژوند کې د مثبت بدلون لپاره خپلې چارې پر مخ وړي. د دې لړۍ دغه پروګرام د خويندو کور ته څنګه لري شوه دی. د خبرمن احمد شاه آسمی جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
د نیمه نړۍ غږ
د مشال رادیو اونیز خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په قبالی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د شذو د ځواک منولو او د دوی پر خپل پښو د درو لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي. دغه تنظیمونو په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د شذو په ژوند کې د مثبت بدلون په تکل راوتی دي. اونیزه خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې دا ځل د میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیم د خويندو کور حال دکو چې څه فعالیتونه لري او په ټولنه کې څه ډول مثبت بدلون رامنځته کوي. د خويندو کور په 1993 کال کې جوړ شوی او د دې پیل د خیبر پښتونخوا په اوو کلو کې له فعالیت سره وسو. د دې تنظیم جوړونکې مریم بیبی وایي چې ښځې په کور کې دننه او د باندې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي او له دوی سره په جایداد، خوړو، ناروغۍ او همدغسې په ولسي ژوند کې توپیري چلند کیږي. نوموړې زیاتوي چې د خويندو کور جوړول مقصد یې دا و چې ښځې په خپله هڅه وکړي چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو لپاره راټولې شي او همت وکړي.
پښتنو او کمایلي زنانو چونکې د هغوی نمایندګي نه وه او چونکې هغوی ډېر زیات مشکلات سره پرمخ وو موږ دا محسوس کړه چې دا ډېر زیات ضروري ده. مثلا زه تاسو ته دا وایم چې کوم د تعلیم په زنانو کې ډېره زیاته کمه ده چې هسې تاسو د نارینهو حوالې سره وکړئ. دغه شیان د ډېر د ماشوم پیدایش وخت ډېر زنانه زموږ په علاقه کې ډېرې زنانه پیشي موږ دا ضرورت محسوس کړو چې نو یو تاسو د پکار دی زهره ده چې د نړیوالو د بازار خو یو کار مګی خو چې دا توجه یې ټوله نو په خیر خیر د ما دی زه ته څنګه دا څنګه خو د کور جوړ.
د خوند کور دایره اوس غځیدلې او د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبالي سیمو کې هم د شذو په برخه کې کار کوي. دا چې مریم بیبي د تنظیم جوړولو پر وخت لڅ ډول سنځو او کډاون سره مخ شو، نو موري وای چې په لومړي سر کې ډیر سنځي وګاللې، خو بیا ورسته پر دوی د خلکو باور زیات شو.
یو قسم اعتراضي هم شو، یو قسم حمله هم دغه کې په اخبار کې مرا په سبې دغه اوسې او موږ کوم بللې مو خپل کار ساتلې. موږ چې د شنو کالو نه جات او تجربه او سره خلکو روپی انځل موږ خلکو په انځلو او دا خلکو دا اوس ولې چې څنګه کور خلکو د دې خاور سره تعلق سي د موږ سیاسي ایجنډا نشته. اګه کوم یو اعتبار به خلکو ترسته په موږ دین ته ډیر زیات اعتماد راکړي دي.
مریم بیبی وای تنظیم یې په لیري شاته پاته او کلیوالو سیمو کې کار کول ته لمړیتوب ورکوي او خلک د دوی د کار او فعالیتونو ډیر ستاینه کوي او غواړي چې د هغوی په سیمه کې هم دا تنظیم کار پیل کړي. د خوند کور د پروګرامونو د څانګې مشره ګلالۍ له دې تنظیم سره د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي. نوموړې وای اوس مهال د دوی تنظیم د تعلیم، روغتیا، سیاسي او مدني حقونه او د کار روزګار په برخو کې فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د دوی تر انتظام لاندې د نجونو شاوخوا 40 سکولونه فعالیت کوي.
تعلیم کې زمونږ اوس هم په دې وخت سره زمونږ 40 سکولونه دي چې کنټرول جنکو د پاره دي او موسټلی پرایمري ایجوکیشن باندې دي. زمونږ اوس کرنټلی هم څو ماشومان زمونږ په سکولونو کې دي چې کوم دي 40 سکولونو کې دي. هغه د 4000 نه اباو ماشومان دي او ټول د سيزینو کې دي. دا سکولونه چې کوم لکه داسې دیر کې، دیر پر کې، داسې فاټا کې، بنو کې، صدا آی ډی پیز د پاره ماشومان د پاره سکولونو دي چې کوم دا په دې فاټا کې چې کوم آپریشن کېږي هغې د وجې نه چې فلک لاندې راغلي دي دلته کې اوسېږي ډسپلیس شوي دي هغې د پاره سکولونه دي. دا ټول ماشومان ته مفت کتابونه، مفت یونیفارم ټایم ټو ټایم هغې سکولونو کې لایبرریز دي، هغې سکولونو کې چې سم کریکولر اکټیویټیز کېږي او بیا ایون د هغې ماشومانو مونږ فردر هم کوشش کوو چې هغې مین سټریم ته راولو. که زمونږ سره هغه ځای کې پنځم جماعت نه پس سکول نشته دی نو مونږ هغه شپږم کې یا اتم پورې زمونږ سکول دی لس نه هم نشته نو مونږ ګورمنټ سکول کې داخل کړو. کوشش کوو چې هغې ته سکالرشپ بندوبست کړو، هغې ته سره لینک کړو.
ګلالۍ زیاتوي چې له تنظیم سره د پاکستان حکومت، د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې او عام کسان مالی مرسته کوي. بلخوا د خویندو کور مشر مریم بیبی وایي له دوی سره له 3500 څخه تر 4000 پورې کسان کار کوي چې ګڼ شمېر ښوونکي یا استادان دي. نوموړې وایي د دوی په جوړ کړل شوو سکولونو کې په زرګونو ماشومانو زده کړې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر اوس خپل نور ماشومانو نجونو ته درس وایي. ګلالۍ وایي چې د تعلیم په برخه کې دوی له حکومت سره همکاري کوي او بند یا غیر فعال سکولونه بیرته فعالوي.
زمونږ ډېر زیات داسې زینو کې سکولونه دي لکه په فاټا کې او په فار فلنګ کې څونه ډسټرکټس دي چې ما درته وبنو دي. داسې زینو کې چې هغه سکول ډسفنکشنل دي لکه سکول خو شته د حکومت کتابونه وغیرہ کې خپل کې چلیږي نه ورته استاد ناراضي یا هغه زینو کې هغه سکولونه بندي. مونږ هغه سکولونه فنکشنل کول لپاره حکومت سره ملګر کار کوو، هغه رپورټ کوو، هغه باندې خلکو ته موبلایزیشن کوو چې دا سکول وساتو د خې لپاره جوړ کړي. مونږ ډسفنکشنل سکولونه فنکشنل کول لپاره هم کوشش کوو. دغه شانتي حکومت نه د بجټ زیاتېدو لپاره مونږ هغه سره کار کوو چې لکه هغه ته مونږ اډوکیسی خپل پروګرام وایو چې مونږ وایو چې د لپاره تاسو د بجټ زیات کړئ او سپیشلی مونږ وایو چې جنکو د تعلیم لپاره بجټ زیات شي ځکه چې هغه ډیر زیات شری خواندګي ډیر زیات کوم ده.
د خوند کور پر دې سربیره د روغتیا په برخه کې کار کوي. ګلالۍ وایي دوی د ایډز، زنانه ناروغیو، د مور او ماشوم د روغتیا او لسدمې او جنگ څخه د پیدا شوو ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم کار کوي.
خلکو کې چې کله اویرنس او دی حوالے سرکار کو مونږ ته ډیر زیات ایچ آی وی پازیټیو کسان دي، هغه ریفر کیږي اسپیشلی چې کوم زنانه دي او هغه رپورٹ شي هغه مونږ سره رجسٹر شي مونږ هغه ته فری لکه چې کوم داوی پیکج دی چې کوم د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د پاکستان چې کوم رجسٹرډ فیسیلیټیز هغه ملاو شي ورته. دغه شانتي کې اکثر زینو کې د زنانو د صحت حوالے سره تعلق نه ني یا کاسو تعلق نه ني نو هغه کې سړي ډاکټران وي نو مونږ داسې میډیکل کیمپس وغیرہ ارګنایز کوو او هغه کې خپله ډاکټر ابوزو چې کوم گاینوکالوجیست وي چې کوم ایکسپرت وي چې کوم داسې کمپلیکیټډ کیسز وي هغه مونږ ریفر کوو. مینٹل ہیلتھ باندې هم مونږ لګ ډیر کار کوو ځکه چې څنګه کوم ایریا سره زمونږ تعلق دی هغه کې ټراما او داسې ډیر زیات چې مونږ سره داسې دغه هم چې څه مینٹل پیشنټس وي هغه مونږ ځان سره رجسٹر کوو خصوصا زنانا او هغه ته مونږ سره سرویسز ورکو کاونسلینګ او کوم څه دوايي ضرورت دی.
د خویندو کور په ښځو کې د خپلو ټولنیزو او سیاسي حقونو په اړه د پوهې راوستلو لپاره بیلابیل پروګرامونه پر مخ وړي. ګلالۍ زیاتوي چې له دې کارونو د دوی هدف ښځې پر خپل پښو درول دي.
زمونږ ټولو پروګرامز کې د ښځو وړ وړ تنظیمونه جوړو په کلو په سطح باندې. نو هغې کې بیا مونږ سره مختلف پروګرامز دي، لکه مونږ هغې ته لیډرشپ پروګرام وایو، هغې کې مونږ زنانو ته ټرینینګ ورکوو او د آئین حوالے سره د هغې اویرنس کوو، ورته وایو چې کم کم حقوق دي ستاسو، کم کم ځای کې تاسو حکومت نه خپل حق غوښتی شي، کم کم ځای کې تاسو د حقوق نه علاوه ستاسو ریسپانسبلټیز څه څه دي، چې کله اوټونه کېږي هغې کې د ووټ ورکولو کومه ستاسو ریسپانسبلټی ده، هغه به څنګه طریقې سره ورکوئ، او هغې حوالے سره مونږ ورته حق ورکوو. لیڈرشپ پروگرام باندې مونږ هغه کچ کله ټریننګ ورکو، بیا هغه مدد کوو چې هغه فار ایگزامپل چرته پولیټیکل دغه کول غواړي، لوکل سطح باندې کوم حکومت چونه دی هغه کې کله هغه ساغشتل غواړي، که په صوبایي او که په نېشنل باندې اټول باندې مونږ هغه سپورټ کوو. دې نه علاوه رائټس صرف دغه سیاسي حقوق نه علاوه چې کوم دغه کانسټیټیوشنل رائټس دي، چې کوم آئین کې دغه حقوق دي، لکه جائیداد کې حصہ ده، لا زور واده نه شي کېدی، یا چایلډ میریجز باره کې چې کوم سیزونه دي هغه باره کې مونږ هغه اویرنس ورکو.
د خویندو کور پر دې سربیره په اقتصادي توګه د ښځو د ځواکمنتیا لپاره کار کوي او په دې برخه کې د ښځو قانوني، اقتصادي او مسلکي مرسته کوي. ګلالۍ وایي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا په بیلابیلو سیمو کې ښځو ته هنري زده کړې ورکړي او په کور کې دننه د یو کاروبار پیلولو لپاره د دوی لاسنیوی کړی دی.
دې کې مونږ ورته سکلز ټریننګ ورکو، مختلف قسم چې کوم د دې د روزګار حوالے سره چې کوم ټریننګ وي هغه ورته ورکو، تاسو کروي په کار وي هغه، یا خو مونږ خپل هم یو پرېکو ورکو د پروګرام د کروي چې کوم صرف زنانو د پاره وي هغه مونږ ورته لګ لګ کړو، کو چا ته د کاروبار کو لاولو د پاره بیا ته کړو په کاری، نو هغه مونږ مدد کوو چې هغه بانک ریکوایرمنت سی کو د نور څه داسې څه د ډاکومنټیشن کې یا څه کې قانوني مدد غواړي هغه ورته مونږ سپورټ کوو او هغه مونږ هغه ته هیلپ کوو. بل دا هغه چې کوم کاروبارونه چې چا ځانانو شروع کړي اکثر داسې وي چې هغه خو ټرین هم وي، هغه سره هنر هم وي، هغه چې کوم څیزونه جوړوي هغه مارکیټ ته رسائی ډېره زیاته مسله وي، نو مونږ هغه ته مارکیټ ته رسائی ورکوو، مختلف لکه زمونږ لاهور کې یا پېښور کې یا اسلام آباد کې یا کراچۍ کې، داسې مختلف نیشنل سطح باندې چې که داسې څه نمایشونه کېږي یا چې داسې دوکانونه چې کوم هغه هغه سیزونه ډسپلے کولی شي، د هغې نمایش کولی شي، نو مونږ هغه ته هغه رسائی ورکوو. مونږ ځان سره زنانه بوزو چې کوم زنانه هلته کې خپل د لاسټ سیزونه ډې نمایش وکړي او هغه خرڅ کړي شي.
که څه هم د خویندو کور تنظیم په بیلابیلو برخو کې د ښځو لپاره په کلونو کار کړی، خو دا چې په ټولنه یا د ښځو په ژوند کې څه ډول بدلون راوستي، ګلالۍ خپل بریالیتوبونه را په ګوته کوي.
زه به درته مثال درکړم چې لکه دیر کې کله 1995 کې چېرته خویندو کور کار شروع کړو، هغه وخت کې هغه علاقو کې دي ته استاد نه ملاوي دا لسن پاس استاد ورته نه ملاوي دا، اوس چې دې نو شکر الحمدلله لکه څه خو ما خو چې زمونږ ایفرټ دي، څه پکې حکومت کار کړی دی، څه پکې نور ادارو کار کړی دی، نو څه زمونږ د سکولونو ماشومان لګیا دي، هغه هغه زمونږ هغه سکولونو کې اوس سبقونه ښیي، نو دا ډېر لکه یو صرف داسې نه وایم چې لکه دا یو وړوکی دا یو مثال دی چې لکه څه ناڅه تبدیلي ظاهره ده راغلې ده، وخت سره سره ټایم بدلېږي. چرته به چا سوچ هم نه شو کولی داسې علاقو کې چې ته دا خبره وکړي چې ښځې ته جائیداد کې څه ورکړه، اوس زمونږ لکه هغه سړی چې دی نو په دې خبرو باندې خبره کوي چې او جائیداد کې څه پکار ده.
د خویندو کور تنظیم که څه هم له کلونو راهیسې فعالیت کوي، خو چلوونکي وایي چې پر مخ به هم د ښځو د ژوند ښه کولو، د دوی د ځواکمنولو او د دوی د پوهې لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. د تنظیم مشر مریم بیبي وایي په راتلونکي کې به د خپل کار دایره نوره هم پراخوي.
مسائل دومره زیات دي چې هغه په یوازې نه کېږي، نو نور خلکو سره په شراکت، نور ادارې وي، نور غیر سرکاري تنظیمونه وي، د حکومت محکمې وي، دوی سره به مونږ په شراکت باندې یو خو کار کوو، یو خو زمونږ دا پروګرام دی، بل زمونږ دا هم پروګرام دی چې نورې کومې وړه وړه تنظیمونه دي د هغې مضبوطولو لپاره هم مونږ کوشش کوو چې هغې مضبوطولو. درېیم زمونږ دا پروګرام دی چې چونکې د مقامي مالي امداد هغه کمیږي لګیا دی، نو مونږ دا کوشش کوو چې نور د فنډنګ ذرایع باندې به ډېر زیات کوشش کوو. بیا نه علاوه مونږ پښتنو یا مطلب سند، بلوچستان، پنجاب کا فرش کے مونږ کامیاب شو، نو مونږ د افغانستان کې هم دا کوشش کوو چې مونږ د زنانو خیر ښېګڼې لپاره سره کار شروع کړو.
د خویند کور له 1992 کال څخه تر دې دمه د شز لپاره په خپل فعالیت سره نه یوازې تر ډېر هده بدلون راوستي، بلکې د نور میرمنو لپاره هم یو بیلګه جوړه کړې چې په ټولنه کې خپل ژغ پورته کړي او له نارینه سره اوژه په اوژه د ژوند په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به پر ټولنې او د شز پر ژوند د خویند کور تنظیم د اغیز بحث کوو. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم، شاد او آباد.
شد سحر نتر ما خاما سړی سومانا ند آرام شین خوبنا بيبشيريني بيبشيريني د بام فکوکا کټنرا پاسه درد پراتوي د کور کارونا بيبشيريني کستڑے بیا ہوں بے قدرا دستا کرنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی دبان تکا کٹنا را پاسی درد پرات وی دکور کرنا بیبی شیرینی
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
شاہی کا ہو رب عمل ندم مندر